د ماسپښین 2 بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر در سره يم. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځني صفه 12 پښنې خبري شي د افغانستان په ګڼو لوی شهرونو کې د فم په 13.5 صفه هم اوریدل شي. په دې خبرونه کې د افغان ولسمشر څرګندونې د افغانستان د داخلي چارو د اصلاحاتو په اړه خبرو او له اسلام آباد سره د کابل پر اړیکو هم حامد کرزی شغیدل دی. د نورو مطالبو تر در پیژندنې مخکې خبرونه لرو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې د سر خبرونه دا دي چې لویدیځو هیوادونو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د هغه نوي پلان طرحه وړاندې کړې چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته لس ورځې مهلت ورکوي چې یا به د نړیوالو په ملاتړ د سولې د پلان عملي کول پیلوي او یا به له بندیزونو سره مخامخ کیږي. همداراز به واوري چې د مصر نوي ولسمشر محمد مرسي نن وویل دای د محکمې هغه حکم ته درناوی کوي چې له مخې د پارلمان د غونډې د جوړولو په اړه د فرمان منسوخ اعلان کړ. مخکې تر دې چې دا یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل تاسو ته وړاندې کړو، د افغانستان کورنۍ خبرونه ناجیه صاحب یې اوروي.
لمړی هم د سو مهم خبرونو سرچکی اوري. افغان ولسمشر وای په کونړ ولایت کې د راکټي حمله مسله به له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لاله یې هواره کړي او د پاکستان او د کاپسا په نجراب ولسوالۍ کې نن سهار د ویلیسی شل تنه خزینه زکون کې مسموم شوې دي. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې د ډیورن له کرخی اخوا د افغانستان په سرحدي سیمو د راکټي حملو مسله به له پاکستاني او چارواکو سره د خبرو له لارې هواره کړي. نوموړي تایید کړه چې دغه بریدونه کیږي، خو ویل چې دا څرګندونه ده چې آیا د بریدونه د پاکستان د پوځ له خوا ترسره کیږي او که هلته د روزل شوو ډلو لخوا. نوموړي په دې اړه وویل
د دې بریدو جواب زموږ دخوا بیرته برید نه وي، ولی چې ها خواته ولسونه دي، کورنۍ دي، ډېر دقت دې مسلې ته موږ ناست یو او د ډرن د اخوا خلک کور یې را کړی دی، ژوند یې را کړی، زموږ ولسونه دي. نو لحاظ موږ هېڅ وخت داسې نه کوو چې د اخوا برید راباندې وسي، موږ جواب ورکړو او بیرته خلک مړه کړو.
خغلی کرزی وویل چې دا مسله به له پاکستاني چارواکو سره د خبرو له لارې هواره کړي. د راپورونو له مخې د تیرو څو میاشتو راهیسې د کونړ په ځینو سرحدي ولسوالیو کې د پاکستان له خاورې راکټي بریدونه کیږي چې د سیمې خلکو ته یې د سر او مال زیان نه رسولی. د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې د نن سهار د یوې لیسې شل تنه خزینه زده کوونکي مسموم شوې دي. د نجراب ولسوال سلطان محمد صافي ازاد رادیو ته وویل چې پیښه د زرشوي اوناسو پولیسو کې رامنځته شوې چې د محلې په اړه پلټنې پیل کړي. په دې پیښه کې د 15 زده کوونکو حالت نازک خول شوی، په خو هم په بیلابیلو ولایتونو کې ورته پیښې ترسره شوې دي. او د افغانستان د اوبو برېښنا وزیر نن کونړ ولایت په یو سفر کې په دې ولایت کې د اوبو د یو کانال د بنسټ ډبره کې خوتل. د اوبو او برېښنا وزیر اسماعیل خان په کونړ کې نن سهار خبر اعلان ته وویل چې په دې کانال کې 280 میلیون افغانۍ مصرف راځي او د 2 کلونو په موده کې به کار بشپړ شي. دغه کانال د سوکې ولسوالۍ اړوند د سیمه کې جوړیږي او 12 کیلومتره اوږدوالی لري. دا د افغانستان اړوند کورنۍ مهم خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونو لپاره له احمد تکل سره ووسی.
د مصر نوی ولسمشر محمد مرسي نن وویل دای د محکمې هغه حکم ته درناوی کوي چې لمخې د پارلمان د غونډې د جوړولو په اړه د فرمان منسوخ اعلان شوی. مرسي په یو لیکلي بیان کې ویلي دی چې دای به هڅه وکړي د پارلمان پر سر د زور ازمیلو مسله د هیواد له سیاسي ځواکونو او قضایي ادارو سره د خبرو له لارې حل کړي. په بیان کې راغلي چې مرسي د قانون حاکمیت ته ژمن دی او د هر ډول تقابل مخنیوي ته لیوال. د اساسي قانون د محکمې د جون د میاشتې له پریکړې سره سره چې لمخې پارلمان چې اسلام پالو ډېرې څوکۍ پکې ګټلې دي د ځینو قانوني ستونزو په خاطر منحل اعلان شو. مرسي د یک شنبه په ورځ له دې حکم څخه سرغړونه وکړه او امر یې وکړ چې پارلمان د غونډه وکړي. د مصر ځواکمن پوز چې د حسنی مبارک د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته یې پر دې هیواد واک چلولی، د محکمې له حکم څخه په وار وار خپل ملاتړ اعلان کړی. مرسي د جون په 13 نیټه له لوري وروسته بهر ته د لومړي سفر په ترڅ کې نن له سعودي عربستان څخه لیدنه کوي. لویدیځو هیوادونو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د هغه نوي پلان طرحه وړاندې کړي چې د سوریې ولسمشر بشار اسد ته لس ورځې مهلت ورکوي چې یا به د نړیوالو په ملاتړ د سولې د پلان عملي کول پیلوي او یا به له بندیزونو سره مخامخ کیږي. د راپورونو لمخې د دې طرحې متن چې برتانیا، فرانسې، جرمني او متحد ایالاتو یې ملاتړ کړی، د اسد رژیم ته ګواښ کوي چې که د ملګرو ملتونو او عرب لیګ د استازي کوفی انان د اوربان د پلان عملي کول پیل نه کړي، نو غیر پوځي بندیزونه به پرې ولګول شي. روسیه او چین چې په امنیت شورا کې د ویټو حق لري، تر دې مخکې د بندیزونو لګولو په برخه کې د مخکینیو هڅو ملاتړ څخه ډډه کړې. د یو بل خبر له مخې، په عراق کې د سوریې سفیر نواف الفارس اعلان کړی چې د بشار اسد له حکومت څخه وتلی او د رژیم پر ضد له پاڅون سره یو ځای شوی.
اعلن استقالتي من مهمتي كسفير للجمهوريه
زه په عراق کې د سوریه د سفیر په توګه خپل دندې استعفا اعلانوم. زه هم دراز له بحث ګوند څخه خپل وتل اعلانوم او د ګوند له نورو غړو څخه هم غواړم چې همدا کار وکړي، ځکه چې رژیم ځان د خلکو او د ازادۍ او شرافت په خاطر د خلکو د هیلو د ځپلو په یوه وسیله بدل کړی. زه له همدې شېبې وروسته اعلانوم چې زه د سوریې د خلکو د انقلاب چې په دې ستونزمنو حالاتو کې چې سوریه ورسره مخامخ ده زما طبیعي ځای دی پلوي کوم. الفارس دا څرګندونې په هغه ویډیویي بیان کې کړي چې په فیسبوک کې خپور کړی. د اوکراین سترې محکمې پر پخوانی صدر اعظم یولیا تیماشینکو د بند د حکم په وړاندې د اپیل غونډه د دریم ځل لپاره وځنډوله. په کیف کې محکمې نن د اپیل د ځنډولو په اړه د څارنوالانو غوښتنه تایید کړه او په دې اړه یې د تیماشینکو د روغتیا د بیا ارزونې د اړتیا یادونه وکړه او قضیه یې د اګست 14 نیټې ته پرېښوده. میرمن تیماشینکو چې اوس د ملا د ناروغۍ په خاطر په یوه دولتي روغتون کې تر علاج لاندې ده، په نننۍ استماعیه غونډه کې حاضره نه وه. میرمن تیماشینکو د صدر اعظم په توګه د کار پر مهال له واکه د ناسمې استفادې په تور اوس مهال د بند اوه کلنه دوره تیروي. د دې پلویان وایي چې دا قضیه سیاسي انګیزه لري او متحدو ایالاتو او اروپایي ټولنې هم د دې حکم غندنه کړې. او رسای خبر په میانمار کې د امریکا سفارت وایي د آسیا د جنوب ختیځ دا هیواد ته په 22 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د امریکا سفیر ورسید. د امریکا سفارت وویل نوی سفیر ډیریک میچل د چهارشنبه په ورځ د میانمار مهم ښار رنګون ته ولاړ او له ټاکلي جدول سره سم به ولسمشر تین سین ته په مرکز نایپیتاو کې د اعتماد پاڼې وړاندې کړې. تر دې مخکې میچل د میانمار لپاره د امریکا د ولسمشر براک اوباما ځانګړی استازی و. د جنوري په میاشت کې متحدو ایالاتو اعلان وکړ چې له میانمار سره به خپلې ډیپلوماتیک اړیکې په دې هیواد کې د ډیموکراتیکو اصلاحاتو له امله بیا ټینګ کړي. په میانمار کې د امریکا تر دې اعلان مخکې د پوځي رژیم له مستقیمې واکمنۍ کال اوخت او په دې هیواد کې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې آن سان سوچی هم د پارلمان غړې شوه او امریکا پر میانمار لګولې بندیزونه هم لرې کړل.
دا ازادي رادیو ده.
د هغه نقاط په باب چې اقدام باید په روسي څوارلس نقطې راغونډې شوي دي او پر دې څوارلس نقطو به اقدام
کړو. ولسمشر حامد کرزی د افغانستان پر داخلي اصلاحاتو شکیدلی. له پاکستان سره د افغانستان پر اړیکو هم د افغان ولسمشر څرګندونې پروانه خبرونه کې وړاندې اوریدلی شي. بیا به په هلمند کې د یو ژل شوي خبریال له پلاره واورو. عبدالهادي همدرد په هلمند کې د ماین چاودنې ووشه. په وردګ کې د یوې جګړې حال درکو. د پاکستان لور ته بیا په لاهور کې پر پولیسو برید شوی دی. د غوړې اچار تفریحي پروګرام هم خپرو. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په کابل کې نن خبری غونډې ته د ټوکیو د کانفرنس په اړه خبري وکړې. په دې نړیوال کانفرنس کې چې تیر یکشنبه د جاپان په مرکز کې جوړ شوی و، نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د څلورو کلونو په مخه د 14 میلیارد ډالر مرستو مشروطه ژمنه وکړه. د نړیوالو په شرطونو کې یو هم په افغان اداره کې د اداري فساد د مخنیوي مسله ده او بل مهم شرط په نظام کې تنظیم دی، څو د نړیوالو پیسې د هغوی په وینا بې ځایه مصرف نشي. حامد کرزی د اداري فساد په اړه په ټوکیو کې ویلي وو چې له نړیوالو سره به د یو ګډ میکانیزم د جوړېدو له لارې دا ستونزه هواره کړو. نن ولسمشر په کابل کې څه ویلي دي؟ خبري غونډې ته زموږ همکار حمید عثمان ورغلی. حمید جان، د غوس د ازادي راډیو د کابل استډیو په ټلیفون را سره ده. حمید جان، جمهور رئیس د اداري فساد او د نظام د تنظیم په برخه کې څه وویل؟
د دغه کانفرنس په سر کې خو احمد کرزی د ټوکیو کانفرنس بریالي وګڼلو او وی ویل چې دا کانفرنس یو ستر کامیابی ته ورسېدو او افغانستان سره لکه څنګه چې تاسو ویل د 14 میلیارد ډالر مرسته ژمنه د پام وړ وګڼله. احمد کرزی د ټوکیو کانفرنس د خپلواک په دوره کې د بهرنیو روابطو په اړه وروسته کار وګڼلو او وی ویل چې د حکومت به د هغه پیسو د لګښت ځواب ووایي چې نړیوال ټولنې د حکومت په واک کې اخیدي او هغه قراردادونه لکه پخوایم چې ویلي و هغه قراردادونه او پیسې چې نړیوالې ټولنې یا هیوادونو په شخصي توګه شخصي شرکتونو یا ځینو چارواکو یا جهادي مشرانو هر چاته چې ورکړي دي د هغوی ځواب به دولت نه وایي. ولسمشر وویل چې د راتلونکي حکومتدارۍ لپاره به نوی بنسټ ایږدي او د افغانستان په دولت کې په چارواکو غږ وکړ چې دا ډګر د شتمن کېدو ډګر نه دی او له درېګونو قواوې وغوښتل چې پاس له دې د خلکو ته د خدمت جوګه شي.
نو دوی دروځي هتو ته زمارن ویناو ته چوکیو ته کانفرنس ورسته موږ بل کار نه لرو د افغانستان خلک ملګر دا چې په داخل کې اصلاحات راو دولت اصلاح سي او قوي سي. فساد چور چپاول د مزکو غضب دا په دې خاور کې بند سي. اداره قوي سي ځوانان راسي.
جمهور رئیس ویل چې په دولت کې به اصلاحات سلسلوار په مخ ځي. په ټولیزه توګه ولسمشر کرزی له دولتي اراکینو سیاستوالو وروسته یو ځل بیا د دولت پر مخالفانو غږ وکړ چې د پردیو ټوپک د کیدی او د پردیو په لمسون د افغانان نه وژني او د طالبانو مشر ته هم یو ځل بیا د سولې بلنه ورکړه.
دوی هم دغه ازادي لري. ملا محمد عباره خون جرایسي په افغانستان کې دننه هر ځای چې ځای غواړي راځي. سیاسي دفتر ځان جوړ کړي ټوپک چې کښې د پردو ټوپک د پردو ټوپک پریږدي خپله او ملګري جرایسي سیاسي حزب دي جوړ کړي په دې مملکت کې سیاست وکړي انتخابات ځان وټاکي که خلک ورای ورکړه نو شي جنګ سره راځي رهبریت ترلاسه کړي.
کاسام چې احمد کرزی په یو لړ نورو مسایلو خبرې وکړې خو یو بل موضوع چې جمهور رئیس ورته اشاره وکړه هغه د وسلوالو طالبانو په وسیله په دې وروستیو کې په پروان کې د وی خزې واژنه واچه هغه یو ستر جنایت وګڼلو او وی ویل چې عاملینو د بشري حقوقو ستر سرغړونه کړې ده.
بله حمید جان تاسو ویل سه جمهور رئیس ژمنه وکړه چې د حکومت نوې بنسټ پکیشته په دې برخه کې توضیحات ورنکړل. دا خو دا معنی ورکوي چې د حکومت دننه ځینې تغیرات ممکن ولسمشر راولي.
لکه څنګه چې اوریدونکو د جمهور رئیس سرګندونه مو واوریدي جمهور رئیس ویل چې په 14 ټکو کې به دولت په کورنیو چارو کې اصلاحات یا بدلون راولي. که څه هم څه ځینې ګنګوسي شته چې د سخایي چې په چارواکو کې به بدلونونه راشي خو دا خبرونه ناتایج شوي دي. ولې نن جمهور رئیس دې ته اشاره وکړه چې ډېر ژر به دولت اعلامیه خپره کړي او په هغې کې به دغه 14 ټکو ته چې دوی به پکې بدلون او اصلاحات راولي هغې ته به هغه به خلکو ته واضح کړي.
دغه 14 ټکي هم واضح نه کړي چې کوم ټکي دي.
نه نن ویل چې دوی به په راتلونکي کې وضاحت ورکوي خو ویل دا د هغه څرګندونو په سلسله دغه اجرات کیږي چې د سرطان په لومړۍ نیټه احمد کرزی د درېګونو قواو په وړاندې په ملي شورا کې وینا کړې وه. دا به د هغه اصلاحاتو چې هغوی ژمنه کړې وه د هغه اصلاحاتو لړۍ.
حمیده جان مننه. حمیده عثمان و چې د جمهور رئیس حامد کرزی د نننی خبری کانفرنس په اړه معلومات ترکول. جمهور رئیس حامد کرزی د کابل او اسلام آباد پر اړیکو هم خبری وکړې. نن د دغو خبرو په اړه په کابل کې د ازادي راډیو له خبریالې جمیله ظریف څخه اورو.
په داسې حال کې چې یو شمیر خلک په افغان حکومت انتقاد کوي چې د پاکستان له لوري د راکټي حملو په وړاندې ورته عمل نه ترسره کوي خو افغان ولسمشر حامد کرزی وایي افغانستان به په ورته عمل لاس پورې نه کړي. ولسمشر کرزی وویل افغان دولت هڅه کوي چې په ختیځ کې د افغانستان په سرحدي سیمو د راکټي حملو په اړه حقایق پیدا کړي. نوموړي وویل تر اوسه څرګنده نه ده چې آیا له پولې اخوا د حملې د پاکستان د دولت پاوز او یا هم هلته د روزل شویو ډلو لخوا کیږي خو ښاغلي کرزی وویل چې افغان دولت دغه مسله له پاکستان سره د خبرو له لارې حل کول غواړي.
د پاکستان ملت موږ سره دوستي کړې او د ډرن د اخو خلک کور را کړی ژوند را کړی موږ لسونه دي نو له هغه موږ هیڅ وخت داسې نه کوو چې د اخو برید را باندې وسی موږ جواب ورکو او بیرته خلک مرکو او بیرته خلک شي داس او بیرته کورنۍ خراب شي. نه موږ به د پاکستان د حکومت سره په خبرو کې دا مسله حلو نه د برید لارې نه د جنگ لارې او خاصتا په دې وجه چا خو خلق صدمه ونی بلی او خوش نس.
ولسمشر حامد کرزی دغه خبرې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې وکړې. د رپورټونو لمخې د تیر سومې شوره هیڅ د ډیورن لکړکی اخوا د افغانستان د کونړ ولایت په سرحدي سیمو باندې راکټي حمله کیږي چې د سیمو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي. د دغه حملو له امله د سیمې یو شمېر خلک بې ځایه شوي هم دي. تر دې مخکې یو شمېر کتونکو عوام افغانانو له حکومت نه غوښتي وو څو د پاکستان د راکټي حملو په وړاندې ورته عمل ترسره کړي. د سیاسي چارو کارپوه عیسق مروای چې که افغانستان پاکستان ته غخمتون کې ځواب ورنکړي نو دا به د هیواد له ملي حاکمیت سره لوی خیانت وي.
خو په دې باور یم چې ولسمشر تیر کال هم دغه عکسالعمل ښودلی و، سږ کال هم دغه عکسالعمل ښیي او دا نور د افغانستان ګاونډیانو ته او د افغانستان مخالفینو ته، مخصوصا هغه علاقات چې استخباراتي دي په پاکستان کې، هغوی ته جرات ورکړي چې ډېر په بې شرمانه توګه خپل دغه مداخلات ته دوام ورکړي. ولسمشر دا خبره او دا څرګندونه د دې اصلي نظریې دا ډېر د افغانستان د ولس سره او د افغانستان ملي حاکمیت سره او د افغانستان ارضي تمامیت سره یو ملي
دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د افغانستان په سرحدي سیمو دا ډول راکټي حمله کوي، بلکې مخکې تر دې هم څو ځله د افغانستان په یو شمېر سرحدي سیمو راکټي حمله کړې وې. له دغو پرله پسې حملو سره سره تر اوسه افغان دولت نه دی توانېدلی چې د پاکستان حکومت د حملو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. دا چې د دې حملو د بندولو په هکله به دا ځل له پاکستاني چارواکو سره د افغان ولسمشر خبرې څومره اغېز وکړي، دا به په راتلونکي کې څرګند شي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په هلمند کې وی چاودنې د هلمند رادیو تلویزیون یو خبریال وواشه. عبدالهادي همدر چې په پښتو او انګلیسي ژبو کې لوړې زده کړې کړې وې، له یو بل تن سره د ماین چاودنې وژلې او په پیښه کې دوه تنه نور ټپیان شوي دي. له لشکرګاه د ازادي رادیو خبریال الیاس دایی رپورټ لري.
په اګریش کولسوالۍ کې د ماین ویل چاودنې دوه تنه ځوانان ووژل او دوه نور سخت ټپیان کړل. دا پیښه تېر ماښام ناوخته رامنځته شوه. په وژل شوو کسانو کې د هلمند رادیو تلویزیون تکړه ویاند او خبریال عبدالهادي همدرد هم شامل دی. د عبدالهادي همدرد پلار وایي زوی یې له زده کړې کولو او نورو ته د زده کړې د ورکولو سره ډېره مینه درلودل. هغه وویل ماښام تیاره ورته د زوی د ټپي کېدو خبر ورسېدی.
دی پرون تللی و لشکرګاه ته، هلته خبرونه درلوده، پر یولس نیم بجې مې خپرونه واورېدله. نو زه راغلم ماخوستن کور ته راغلم، ماښام د ماښام مسې مې وکړې کور ته راغلم. نو دی څه وځنډېدی؟ د خپل تر وخته دی به پخوا راتلی کور ته وځنډېدی. زه رئیس ولم، ما زه خپله پسې وځم، بیا د بل مشر ورور ور هغه ول زه به پسې لاړ شم. مالیا زه ورځم چې هر ځای چې دی ناستې د انډیوالانو سره یې بره به زه خوش کور ته وکړم، منت پر وکړم چې ته ولې تونه ځنډېږې. هغه چې زه راووتلم چې مې کتل موټر راته راغی، د زمیرجان پښې کې و. ما چې ورته وکتم مال خیر، خدای دې خیر پېښ کړي، بارو راوخې زه دې موټر ته خپل موټر پرېږدم، ما زه خپل موټر چلوای سم تیار یم پېښ شي ته ول همدرد چکر کړی ټپې دی. څو مې کتل هوا د والیم پر همدرد سترګې وښتلې چې همدرد پروت پر پښه مې وپېژندې، پښه یې لڅه وه.
عبدالهادي همدرد خپلې لومړنۍ زده کړې د ګرشک ولسوالۍ نه پیل په هیواد کې د پښتو ادبیاتو تر لیسانس ورسولې او په بارني هیواد هندوستان کې د انګلیسي ژبې د ادبیاتو په برخه کې هم پر زده کړې وکړلې.
زموږ سرمایه زموږ اقتصاد ډېر ضعیف و چې د ده لپاره ما خپل د کور غوا خرڅه کړله. ما ودې ته روپۍ ورته ورکړلې چې د په کندهار کې دولس زره افغانۍ ما څه غوښتې وغوښتلې چې زه تحصیل په کوم درې میاشته پرې ودرته وړې. ما خپل غوا ورته خرڅ کړل، ما ودې ته ورکړلې د تحصیل په کوه.
په دې پېښه کې زکریا په نوم بل ځوان چې په ګرشک ولسوالۍ کې د اسلامي بانک په یوه برخه کې د قرضې د کولو او د خلکو په اقتصاد کې د هغوی سره د مرستې برخه کې کار کوي هم وژل شوی دی. په ګرش کې د همدرد او د ملګري زکریا پر هدیره ډیر کسان راټول سوي وه. دوی د ماینونو پټول ناځوان مردانه کاروبله ویویل د خبریال او ویان همدرد مړینه لویه ضایع ده. د هلمند رادیو تلویزیون د ویان د عبدالهادي همدرد ملګری عبدالقادر قادری وایي له دولت نه غواړو د ماینونو د شخوونکو سره سخت عمل وکړي او د ماینونو په کشفولو او پیدا کولو کې هلې ځلې وکړي. هغه وویل د عبدالهادي همدرد مړینه د هلمند لپاره ډیره ستره ضایع ده.
تاسو د دې سایه د سیدلته د انګلیسي ژبې کورس یې درلودی، سنټر یې درلودی او دلته شاګردان و روز دلته د انګلیسي ژبې څخه فارغ کړل. افتخاری سړی و. دا د هلمند راډیو ټلویزیون کې هم خبرونه درلودل او یو ژورنالیست و چې نو موږ د ده په مرګ باندې ډېر خواشین یو. واقعا کله چې زه خبر شولم نو داسې یو خواشینه شولم چې دا ټول بندونه مې راپسې مړه شوله او هېڅ مې نسوه کولی چې راولاړ شم.
ټپي سوي دوه تنه ځوانان په کندهار او کوټه کې تر درملنې لاندې دي. دوستانې وایي روغتیایي حالت یې ښه دی. دا په هلمند کې لومړی ځل نه دی چې ولسي وګړي د دولت د وسلوالو مخالفینو له لورې د شخ کړای سو مینون له امله ژوند د لاسه ورکوي، بلکې په تیرو څو میاشتو کې لسګونه کسان د سړک د غاړې د مینون له امله وژل شوي دي.
افغان او بهرنیو ځواکونو تیره شپه د وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې عملیات کړي دي. امنیتي مسؤلان د یو شمېر طالبانو د وژلو ادعا کوي، خو بل خوا بیا په همدې ولایت کې ملکیان هم ژوبل شوي دي. لسیمې د ازادي راډیو خبریال سید شاه سقیم رپورټ لري.
دولتي چارواکي وایي چې بهرنیو او کورنیو سرتیرو د وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې تیره شپه په ګډه د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات کړي دي چې په پایله کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 2 نور ژوبل دي. د وردګو د والي ویاند شاهد الله شاهد وایي چې وسلوال طالبان له بهرنیو سرتیرو سره د جګړې په موخه په یو باغ کې ناست وو چې هوایي ځواک په نښه کړي دي. دوی وایي په عملیاتو کې ټپ شوي 2 تنه طالبان نورو وسلوالو په شپه کې د پیښې له ځای څخه ایستلي دي.
سلامات مستعدون کی تسیمه کی افغان او نړیوال ځکونه عملیات کړی دي. په دغه عملیات کې 15 وسلوال یو باغ ته شو دا وژل شوی دی او دوه کسان نور دوی ته پین شوی دي. دا کپین وسلوال هم د نور وسلوال له فاتح شوی دی تیارې نه په استفاده دوی انتقال کړی دي.
بلخوا بیا تیر شپه د وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو توغول شوی توغندی د عامو وګړو په کور راپریوتی دی چې له امله یې د یوې کورنۍ درې تنه ټپیان شوي دي. د وردګو د والي ویاند وایي چې تر پیښه وروسته افغان امنیتي چارواکي سیمې ته تللي او ټپي شوي کسان یې روغتون ته لیږدولي دي. وسلوال طالبان دواړه پیښې ردوي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي وایي چې نه یې ملګري په سید آباد کې وژل شوي او نه هم د دوی جنګیالیو عام وګړو پر کور توغندی وشتی دی. دی د توغندی پیښه د پولیسو کار بولي. یو اونۍ وړاندې هم بهرنیو او کورنیو سرتیرو د وردګو په چکو ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو د یو قومندان په ګډون 15 تنه وسلوال طالبان وژلي وو.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان د پوهنې وزارت او د سویډن کمیټه د کوچیانو لپاره د نویو تعلیمي پروګرامونو خبر ورکوي. د دې پروګرام د پیل خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې کوچیان د دوی ماشومانو ته د ښوونځیو او مسلکي ښوونکو له کموالي شکایت کوي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په هیواد کې کابو 3 میلیونه کوچیان اوسېږي. تفصیل له کابله د خان محمد سین په رپورټ کې.
د افغانستان د پوهنې وزارت او د سویډن کمیټې د کوچیانو د تعلیمي ستونزو د حل لپاره د ګرځنده ښوونځیو د جوړولو پروګرام ترتیب کړی دی. د پوهنې وزارت چارواکي وایي د ګرځنده ښوونیز پروګرام له لارې به په کوچیانو کې داسې ښوونکي وروزي چې د دوی په موقتو استوګنځایونو کې په ښوونځیو کې تدریس وکړي. د دې وزارت د عمومي تعلیماتو رئیس محمد نعیم بهین د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل سربیره پر دې پروګرام تر راتلونکو دوو کلونو پورې به د کوچیانو د ښوونځیو په شمیر کې 1500 نور هم زیات شي.
د پلان داریم کې مکاتب موبایل را بسازیم، مکاتب باشه کې کتی کوچه ها
پلان لرو چې ګرځنده ښوونځي جوړ کړو. داسې ښوونځي چې کوچیانو سره یو ځای له یو ځای بل ځای ته ولېږدېږي. دوی باید د ضرورت سره سم وروزو او بیا ترې په همغه برخه کې کار واخلو. که کوچیان څلور میاشتې یو ځای او څلور بل ځای وي نو ښوونځي او ښوونکی یې هم باید ورسره وي.
د پوهنې وزارت چارواکو وویل اوس مهال کوچیان د هیواد په مختلفو سیمو کې یوازې 125 ښوونځي لري، خو په روان کال کې به ورته 80 نور هم جوړ شي. د افغانستان لپاره د سویډن د ښوونې او روزنې د پروګرام مشر امین الحق مایل آزادي راډیو ته وویل چې غواړي د پوهنې وزارت په مرسته کوچیانو ته د تعلیم ښې زمینې برابرې کړي. ده وویل له 1300 لمریز کال راهیسې توانېدلي چې د کندوز، میدان وردګو، پکتیکا، غزنی او ننګرهار په ولایتونو کې شاوخوا 1000 کوچی ماشومانو ته د لیک لوست زمینه برابر کړي.
پلان داریم تا سال 2015 میلادی تعداد مکاتب خود
پلان لرو چه تر 2015 میلادی کال پوری د کوچانو د خوانزی و شمیر چه اوس محلی و سلونوی ترسیدله دریس آکرو. د دې ښوونځیو تعلیمات لومړنی دي او د ښوونکو د تنخوا د ټولګیو ضرورتونه او داسې نور مالی ملاتړې مونږ کوو او کتابونه ورته د پوهنې وزارت ترتیبوي.
کوچان وایي له لسو کالو راهیسې د دوی د ګرځنده ښوونځیو د کموالي ستونزه پر ځای پاتې ده. د پوهنې وزارت وایي د کوچانو ګرځنده ژوند د دې سبب شوی چې اولادونه یې له زده کړو بې برخې شي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال کابو 3 میلیونه کوچان د هیواد په مختلفو سیمو کې اوسیږي. دا چې د کوچانو ګرځنده ښوونځي به تر کومه ځایه د دوی ستونزې کمې کړي، د دې پوښتنې ځواب د دې پروګرام پلي کېدو پورې تړلی دی. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د رسنیو په غونډه کې وویل ځینې خصوصي رسنۍ د خپرونو په وخت دینی او ملي ارزښتونو ته په پام کې نه ساتي او باید د رسنیو د قانون په رڼا کې خپلې خپرونې وکړي. د رسنیو کارکوونکو دا انتقادونه تر یو بریده سم ګڼلي، خو وایي حکومتي ادارې دې هم د رسنیو په وړاندې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي. له جلال آباده داود وفا راپورټ لري.
د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په محلي رسنیو غږ وکړ چې خپل خپرونې له قانوني معیارونو سره برابرې کړي. دغه ریاست د رسنیو په جوړه کړې غونډه کې ځینې راډیوګانې په مبتذلو نشراتو تورنې کړې او د هغو خپرونې ناقانونه وبللې. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وویل
موږ غواړو چې دلته د مکافاتو د مجازاتو فرهنګ هم پیاوړی کړو. هغه راډیوګانې او هغه تلویزیونونه او هغه رسنۍ چې مثلا هغوی د خپلو ولسونو د هیلو او غوښتنو مطابق او د اسلامي مقدساتو په رڼا کې ونی کړي بیا د ولس هیلو ته پاملرنه کړي، هغه به موږ تقدیرو او کوم چې د زمونږ د مقدساتو سره زمونږ د کلتور سره تناسبي با خبر خورد کړي، هغه ته توصیه وکړو په لومړیو کې او بیا پرستیو کې هغه د قانون پر وړاندې د غینه پښتنه وکړو. په ننګرهار کې د زینو رادیوګانو نه ګیلې وی چې مبتذل خبرونه کوي، هغه هم موږ دوی ته هدایت وکړه.
د محلي رسنیو کارکونکو ویل حکومت هم باید د رسنیو ستونزې حل کړي. د اباسین رادیو مسول زیرک ذهین وای
دوی زینو وختن لرل چې رادیو نه باید ټول جوازونه ترلاسه کړي، کاري جوازونه دي او خپل نشرات رسنۍ د قانون پر اساس باندې خپل نشراتو کې او هغه نقطې چې هغه د ټولنې د خرابې سبب ګرځي په نظر کې ونیسي. همدارنګه مونږ هم ځینې غوښتنې لرلې دوی څخه چې دوی باید زموږ ځینې ستونزې دي چې هغه د ولایت سره شریکې کړي، چې ځینې ستونزې موږ د برېښنا برخې امنیت په برخه کې بعضې ستونزې چې هغه زموږ د راپورټ په تحقیق کولو کې چې ځینې خلک نه ځیرېږي له موږ سره همکاري وکړي.
په شینوارو کې د حقیقت غږ خصوصي راډیو مسؤل وویل ځینو رسنیو ابتزال سم دی او حکومت هم باید خپلې دندې وپیژني. دغه راډیو مسؤل نورګلاب حقیقت وویل
رښتیا هم یوازې اطلاعات فرهنګ نه، زه خپل هم په یو شمیر غږیزو او انزوریزو رسنیو باندې نیوکه لرم او هغه دا چې دوی ډېری خپرونې د اسلام د سپېڅلي دین او هم د افغانستان د اساسي قانون او د افغاني دود او دستور سره بالکل پټاکر کړي دي او داسې خپرونې خپروي چې هغه نه موږ افغانان هغې ته د منلو کېلي او نه زموږ د اسلام سپېڅلي دین.
داسې ادعاګانې کېږي چې په ننګرهار کې ځینې محلي رسنۍ اسلامي او دودیز نورمونه په پوره توګه نه مراعاتوي. له دې امله د ولسي خلکو او چارواکو د نیوکو وړ شوي او سمونی غواړي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
د ازادي راډیو روانه خبرونه تر 3 بجو دوام کوي. البته له هغه وروسته بیا د ازادي په سپو کې پروګرام لرو. دا پروګرام چانقه علي کوزي پر مخړي. علي کوزي صاحب اوس پټیل سټوډیو کې را سره ده. ستاسو د پروګرام موضوع نن څه ده؟
تشکر شبر صاحب. په دې خبرونه کې د افغانستان د دولت د تعهداتو په اړه خبرې کیږي چې د ټوکیو په کانفرنس کې نړیوال ټولنې ته ورکړې دي او دغه راز چې اداري فساد به څنګه په افغانستان کې منځ لاړ شي دا مسله او ځینې نور مسایل هم راپورته کیږي. نو محترم ملمنو به خبرې کوي او اوریدونکي هم کولای شي ټلیفونونه وکړي او ملمنو نه پوښتنې وکړي.
ستاسو موضوع په زړه پورې ده، ځکه چې ولسمشر حامد کرزي هم نن په همدې ارتباط په کابل کې خبري غونډې ته خبري وکړې او دروان خبرونې په پیل کې مو په دې ارتباط له کابل مستقیم رپورت درلود. او اوریدونکو کولای شي چې په دې پروګرام کې مستقیم ډول برخه واخلي او د پروګرام له کوربنو جان قالی کوزی او ظریف نظر څخه پښتنی وکي تاسو ملمانه څوک تل کوزی
ملمانه خو تر اوسه پورې موږ اعلان کړی پرې نه دي چې کله شي په اخر دقیقه کې یا په روسي او شیبو کې ملمانه کله یا ونه رسیږي یا ځینې مشکلات وي ترانسپورتي مشکلات وي ولی مهم د خبرونه په جریان کې به ملمانه اعلان کو البته مهم کار په هاندې او اوردون کې ورسره آشنا دي دا وي د خبرو سره او دا وي د تحلیلونو سره نو کوس زی اعلان کوم کله شي چې هغه اخیری مرحله کې بیا تبدیل بدل شي نو دا به خبرونه نه پیل ته پریږدو ساسي جزي
بس مننه لکوزې سپ په روانه خبرونه کې وړاندې تفریحي پروګرام د غوړې اچار هم لرو او دا به هم واوري چې د پاکستان په دوهم ستر شهر لاهور کې پور پولیسو باندې بریچ شوی دی او یو شمیر پولیس وژل شوی دی خو اوس 2 بجې او 1.5 دقیقې دی د لندن خبرونو وخت را رسیدل دی له احمد تکل څخه اورو
ولسمشر حامد کرزای وای د ډیورن لکرخه هاخوا د افغانستان پر سرحدي سیمو د راکټي حملو مسله به له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لالارې حل کړي د افغانستان دفاع وزارت اعلان کړی چې په څو بیلابیلو پیښو کې د ملي اردو دوه سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي په کاپیسا کې چارواکي وایي چې د دې ولایت په نجراب ولسوالۍ کې نن سهار د یوې لیسې شل تنه نجونې زده کوونکې په نامعلومه موادو مسمومې شوې دي د مصر نوی ولسمشر محمد مرسي نن وویل دای د محکمې هغه حکم تدرنوي کوي چې لمخې د پارلمان د غونډې د جوړولو په اړه د فرمان منسوخ اعلان شوی لویدیزو هیوادونو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د هغه نوی پلان طرح وړاندې کړی چې د سوریه ولسمشر بشار اسد ته لاس ورځي مهلت ورکوي چې یا به د نړیوالو په ملاتړ د سولې د پلان عملی کول پیلوي او یا به له بندیزونو سره مخامخ کیږي او د اوکراین سترې محکمې پر پخوانی صدر اعظم یولیا تیماشینکو د بند د حکم په وړاندې د اپیل غونډه د دریم ځل لپاره وزنډوله
د کابل ښار له بیلابیلو برخو د چهارشنبې په ورځ په نشه یي موادو د روشتو کسانو راټولول پیل شول یو کمیټه چې د عام روغتیا د مخدر موادو پر ضد د مبارزې د کار او ټولنیزو چارو او د کورنیو چارو وزارتونو استازي پکې خړی ټوب لري په دې برخه کې کار کوي په تیرو 15 میاشتو کې د مخدر موادو د معتادانو د راټولولو د 15 مرحله د چتر سره کیږي په دې برخه کې ګمارل شوی کمیټه وای چې د نشه یي موادو د روشت کسان د کابل په دوه بستري مرکز کې تداوی کیږي په دې اړه له کابل نسیم شفق رپورت لري
په نشئی ټوکیو د روغ دو کسانو د درملنې په هدف په کابل ښار کې د یو کمپاین په ترڅ کې لزګونه تنه روغ دي کسان راټول او د درملنې مرکز ته ولېږدول شول دغه معتادان د چهارشنبه په ورځ په خپل خوخه د کابل ښار د پله ارتل میوان واټ او پرخشتي لسیمو څخه راټول او د جنگلک د روغ دو کسانو د درملنې 200 بستریز مرکز ته ولېږدول شول د عام روغتیا وزارت د مخدر موادو د تقاضا د کموالی رئیس ډاکټر احمد فؤاد عثماني د پلخشتي په سیمه کې د روغ دو کسانو د راټولولو پر مهال خبريالانو ته وویل چې د معتادانو د درملنې په برخه کې لمخ کې نه د دوی وړتیا به ډېری لوړې شوې دي
پروسه تداوی بسیار زیات موفقانه است پروسه کاملا داوطلبانه است تمام غذای
درملنی پروسه ډیره بریالۍ او په خپل خوښه ده دوی ته درې وخت ډوډۍ روغتیایي خدمتونه او چاپیریال ساتنه ډیر په پام کې نیول کیږي دوی ته سپورتي او نور رواني پروګرامونه همسته او له 15 ورځو تر یوې نیمې میاشتې پورې په روغتون کې پاتې کیږي کوم ناروغان چې د عام روغتیا وزارت لخوا تداوی شوی بیا د معتادانو په ډله کې نه لیدل کیږي
په کابل ښار کې د تیر کال د هوت یا قبل میاشتې رئیس په نشئی ټوکیو د روغ دو کسانو در راټولولو او تداوی د 15 پړاو دی چې عملی کیږي په دې برخه کې د عام روغتیا کار او ټولنیزو چارو د مخدر موادو پر ضد د مبارزې او د کورنۍ او چارو د وزارت یو غړی کمیټه کار کوي دا کمیټه وایي چې په کابل ښار کې تر پخوا د مخدر موادو د روغ دو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی د دې کمیټې مسولان وایي چې په پل سوخته سینما پامیر میوان واټ پل خشتي باغی علی مردان او پل محمود خان سیمو کې د معتادان سره راغونډيږي او تر ډیره تر پلونو لاندې شپې او ورځې تیروي پر هیروینو دوه روغ دو چې په جسمی لحاظ ډیر کمزوري ښکارېدل او رنگونه تور او وختي وو ازادي رادیو ته وویل
نو ما سید موبین هستم ما هیروین میکشم من 11 سال سک ما میکشم با 4 تا اولاد دارم من با چرا خوش نیستم از خدای خود میخوایم که بدل کرد پاک شویم به در گل سر خانه و زندگی خود برگردیم. د زیر پول د اینجا که میشینیم به در گل
زه خو پیرون بنده متصوی و ما نو کوم الله را سره بل نه و چیز ایروین خوشی کما او چې تداوی تما بیای ز خوشاله ام زلنه تقریبا او کاله نه چا چیدا مجنون او بودر چی دی لیلی متاد نو عاشق نم پورتلا
د عامی روغتیا وزارت وایي چې په 2009 میلادي کال کې د شوی سروې لمخې په افغانستان کې 9 لک تنه په مخدره موادو روغ دي چې کابو 3 لک هیروئین کاروي خو ځینې نتایج شوی راپورونه وایي چې دا شمیره اوس مهال وړه شوی او خایي چې په دې هیواد کې پر مخدره موادو د معتادانو شمیر تر 1 میلیون هم اوختی وي د کابل اوسیدونکو وایي چې دوی د نشې توکیو د معتادانو له لاسه په تنگ دي او باید چې دوی د ټولولو او درملنې لپاره هلې ځلې لا زیات شي
اسم محمد فقیر است همی کلان منطقه مشکل ایجاد دارن مالشون گم میشه از خانه خود دوزی میکنن سیاسرشون گدا کیست کل زمان همی هست اولادشون اینا خمه برای دوزی میکنن در این منطقه که نمیان لقوات عزیز اگه جور جور آدم هست موتا شده
فیضان الحق زیده غزه دکانداری و منطقه که اصلا کار که ویسو ناغه که یدوی دلاز اولا که یو خواد وخ بلا خوان طول غلی دیگنه سی چه لاز تورزی و بسوریه چه دکاندار مخواه خواهر دوی شوری تر دوی باید طول چه طول یوزه تا دوا پیو که علاجیو که یا بیخیر سی مواد ورکی چه لبین الارسی
د غړي کمیټې مسؤلان وایي چې د محل په کابل او ولایتونو کې 50 مرکزونه د نشې توکیو د روغدو په درملنه بوخت دي چې کابو شلې عامی روغتیا وزارت او دیرش نورې غیر حکومتي مؤسسو پورې مربوط دي دوی وایي چې په خپل خوخه د معتادانو د درملنې لپاره په مرکز کابل او ولایتونو کې هڅې ګړندې کړي خو په دې برخه کې د موجودې لایحې له مخې نشي کولای چې پر نشې توکیو روغ دي کسان په زور د درملنې مرکزونو ته انتقال کړي
د پکتیا خلک د بی کیفیت درملو لپیر او پلور څخه شکایت کوي او وایي د عامه روغتیا ریاست د بی کیفیت درملو د کنټرول او مخنیوي لپاره کوم ځانګړی پروګرام نه لري په دې اړه نور جزئیات په ګردیز کې د ازادي راډیو خبريال داوود تپان څخه اورو
د پکتیا اوسیدونکو په داسې حال کې د بی کیفیت درملو د زیاتوالي خبره کوي چې د دې ولایت روغتیایي چارواکي د دا ډول درملو د پلورلو د جدي مخنیوي راپورونه ورکوي او وایي چې د خلکو اندېښنو ته په کتو یې دا ډول درمل له درملتونونو ټول او قرنطین کړي خو د پکتیا اوسیدونکو د چارواکو دا خبرې نه مني او له بل هر ځای څخه په یاد ولایت کې د بې کیفیت درملو زیاتوالی ډېر بولي د پکتیا یو اوسیدونکی
کومې دوایانې چې افغانستان ته راځي د دوی کیفیت ټیټ وي پکې دوایانې خوري خو هغه مواد چې د صحت دپاره ضروري دی هغه کې دا مواد هغه پکې کم استعمالیږي
په پکتیا کې د غوتو پښمار خلک نه دي چې د بی کیفیت درملو د ډیروالي څخه ځوريږي هر هغه څوک چې د ملکی روغتونونو بیا هم شخصي کلینیکونو مخ ته ولاړ وي لمړی شکایت دا کوي چې له درملتونونو څخه اخیستي درمل یې په ناروغ اغیز نه کوي
په نظر محمد امزه د روز ول سوالي سره تعلق لرم زه په خپل د یو هفته کې چې مریضم د سینې تکلیف مې ده ډاکټر ته سوار سم هغه دا وایي را کې 1500 شپږ روپۍ مو اخلي چې وی خو هغه سلا خراب میکی و خکول نسته یا پر کور سره وسی یا ور سره جوړ سی یا مسمره تکلیف می و سره زکام هم ده و تب همی می ور سره مجبورم از پاکستان ده لارسم و اقل تا علاجوک
دا شخصی درملتونونو مالکان که څوم دا نمنی چې دوی په درملتونونو کې بی کیفیت درمل پلوري خو دا هم نردوی چې په ځینو درملتونونو کې به دا ډول درمل نوی موجود
فارماسیست عبدالمنان هاشمی د سنله اسان درملتون مسؤلیم دا خبره تر ډیره حده پورې سمه ده چې په ولایت کې بی کیفیت درمل موجود دي خو موږ دلته درې قسمه درمل لرو اولی کمپنۍ لکه ملټینیشنل دوایانې دا ملټینیشنل یعنی عصري کمپنۍ یا رجسټر شوې کمپنۍ دي دوهمه کټګورۍ کې اوټوسي مالونه مثال تجارتي بی کیفیته درېیمه کټګورۍ کې اکسپورټ کې هم یو څه ناڅه یو ډېر شل فیصده کیفیت کم وي اکسپورټ د پاکستان افغانستان لپاره وي خاص د افغانستان د فار اکسپورټ شوي وي ښې دوایانې هم موجودې دي
د پکتیا د عامې روغتیا سرپرست مشره ډاکټره نازدانه پکتیاوال د خلکو دا خبرې بې ځایه بولي او وایي چې نږدې یوه میاشت وړاندې هم په دې ولایت کې له درملتونونو څخه درې ټنه بې کیفیته او تاریخ تیر درمل ټول او د اور خوراک کړي دي
د درمل پلورونکو نه تاسو مخکې یو تقریبا شل ورځې او 15 ورځې مخکې به مشاهده کړي او هم موږ اعلانونه وکړو هغه مواد چې تقریبا درې ټنه دوا او موږ وسوځول ټول درملتونونه موږ ټول کړي وو موږ د قوانینو باندې څنګه لرو د فارماسي څنګه لرو او هم همدا ډول دا یو کمیسیون لري چې په هغه کې څارندوالي او امنیت او همدا ډول قومندانۍ امنیت ده. دوی په همکاري موږ هر دواخانه چې کوو ګوري او اسناد دوای هر شی دوای به کیفیت دوا او نټولو او غذایي مواد به کیفیت یا تاریخ تیری موږ نټولو او اوس هم په خپل ستا کې لرو غذایي مواد به کیفیت دي دا ټول کړی دي او دا موږ خبر کوو هیڅ وخت هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې به کیفیت دوا یا تاریخ تیر شوی دوا یا مواد غذایي خرڅ.
د روغتیایي چارو کارپوهان په دې نظر دي چې د بې کیفیته درملو کارول د دې پر ځای چې ناروغ ته ګټه ورسوي ډېر وختونه په ناروغۍ کې هم زیاتوالی راولي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 نوي اوري. زموږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، غزنی او پل علم ښارونو کې د FM په 13.5 صفه هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې وړاندې د ګوډي اچارو نیس تفریح پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې پاکستان ته ورسو او هلته مو پر پولیسو لوی بریده خبرو. د پاکستان په دوهم ستر ښار لاهور کې د پولیسو پر یو پټ مرکز برید شو دی. طالبانو د برید مسولیت منلی او وایي چې له حملې وروسته وسلوال روغ رمټ بیرته خپلو ځایونو ته ستانه شوي دي. له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګار د پیښې حال راکوي.
پاکستانی مقامات وایي د پنجاب صوبې په مرکز لاهور ښار کې د وسلوال برید په نتیجه کې 11 پولیسو ته مرګ ژوبله واوښته. د چارواکو د معلوماتو له مخې دا حمله د پنجشنبې پر سهار د لاهور پاچره نومي سیمه کې د پولیسو اکاډمۍ پر یوه لیلیه وشوه. د لاهور امنیه قمندان حاجي حبیب الرحمن چې د پیښې په ځای کې مطبوعاتو ته معلومات ورکول وویل په نښه شوې ودانۍ د پولیسو اکاډمۍ یوه لیلیه وه او له تېرو شپږو کالو راهیسې تر روزن اعلان دی پولیس پہ کیوں سیدل.
ایک شخص جو ہے وہ باہر ڈیوٹی دیتا رہا ہے، اس کے بعد یہ تین گروپس میں تقسیم ہوئے ہیں اور تینوں فلورس پہ یہ چلے گئے ہیں، تو وہاں پہ جا کے انہوں نے یہ
برید قوم کو لمڑائی دلائلی وسلوال ساتھن کی پڑز و جلی بیا یو تن پورے کی پاتے شوائے و پاتے نور دری ڈالی دو ودانی بیلا بیلو برخوتن نووتی. شواهد خیلی چلاسی بمونی غرزولی او کلاشنکوف و تومانچو دزی کردی دی. روستی معلومات دادی چه نه تن پکی وجل شوی او دو نور تپیان دی. حبیب الرحمن زیاته کړه چې د برید پر وخت په دغه لیلیه کې د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو ټول 23 تنه پولیس دیرو چې نه هدا یو ځای پر ځای ووژل شول او دوه نورې سخت ټپیان شول. د نوموړي د معلوماتو له مخې د لیلیه له دوه دریو ساتونکو پرته نورو پولیسو وسلې نه درلودې، ځکه د برید په شنډولو کې پاتې راغلل. په عین حال کې د لاهور د ښاري پولیسو مشر اسلم ترین بیا وایي چې د دغې لیلیې په باب یې ټول معلومات پټ ساتلي وو او هیچ چاته دا نه وه معلومه چې هلته پولیس اوسیږي.
کسی کو کسی قسم کی کوئی اطلاع نہیں تھی کہ یہاں پہ کوئی ملازمین رہ رہے ہیں جیل کے، نہ متعلقہ پولیس اسٹیشن.
ددی مرکز پہ اکلا معلومات دمرا پٹ ساتل شوی و چاہتا دا اڑوند تانے یا دا پولیس و ماموریت ہم ددی زائی پہ واب معلومات نہ درلودل. حملہ داسی شوی چی برید کون کی پناسا پی ڈاول پر دغ ودانی ورننوتلی پا لمڑی پوڑ کیے ڈازی کڑی بیا برینی پوڑ تا خطلی اور پسی بام تا ہم پورتا شوی دی او هر ځای چې پولیس لیدلی نو ډزې پرې کړي. که څه هم حبیب الرحمن د بریدګرو شمیر تر لسو وښود، خو اسلم ترین بیا د هغوی اصل شمیره 3-4 تنه ښیي. نوموړی وایي وژل شوي ټول د خیبر پختونخوا د دیر او چترال اوسیدونکي وو او له تېرې څه مودې راهیسې د زندانونو چارو د پولیسو په یو روزنیز مرکز کې زده کړې کولې. پولیس وایي په دې هکله یې تحقیقات پیل کړي دي چې برید کوونکي څوک وو او څنګه یې د دغې پټې لیلیې په باب معلومات ترلاسه کړي وو، خو په عین حال کې وسلوالو طالبانو د حملې مسؤلیت منلی او ادعا یې کړې چې برید دوی کړی. د پاکستاني طالبانو یو ویاند رسنیو ته ویلي چې حمله یې له پولیسو نه د غچ اخیستو په هدف کړي او وسلوالو یې بیرته خپلو خوندي ځایونو ته په ستنېدو بریالي شوي دي.
اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکي کولای شي د ازادي راډیو بیلابیل خبرونه د خپلو موبایلونو له لارې واوري. که چیرې تاسو د اتصالاتو ګډون کوونکي یاست، لا تاسو واتنی مشمیرې سره اړیکه ټینګه کړئ او په دې ډول د ازادي راډیو تازه خبرونه، راپورونه، ځانګړي سپورتي او نورې تفریحي خبرونه غوړه کړئ او د موبایل له لارې واوري.
اچار اچار اچار
د تشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدر منوریدونکو سلام. نړیوال مرستې کوي او اداري فساد کوونکي لکه نسوار کا پکوي چې کال نوی تیر نه مرسته پاتې وي او نه هم اثر ټولې دا خوا خوا شوي وي. خدای خبر چې بې برکتي ده او کې اداري فساد کوونکي ډېر وږي دي چې دومره ژری ازموي. د خبرونې پیل د ډاکټر صاحب زلور له تجربو څخه کوو. په کلیو کې زیاتره همدغه ډول زلورو ډاکټرانو مټې بډوهلي او تداوي کوي.
علاکه خان ولی دارته و چې دغه ډاکټری به چرته زده کړی ده تا خو بچو یو څو ټولګه خوانځي ویلی اوس مو خو یادی نور خو اسی دغه سیته لګ ګرځي دی ولکه
هو ام پسې ګرځا چې زړور وی هر کار کولای شي. دا خو لا ډاکټری ده
په نسوم خان ولی بچو مقصد دې څه ده؟
مقصد مې دا ده چې خپل زړور توپ راز زده کړه.
ولکه ما خو چورې دلی دی وای ډاکټری ته احتیاط کار ده نو دا ته څنګه وای چې د زړور توپ کار ده؟
تا سم اوریدلی دی خو چې سړی ډاکټر یو ته به لوستلی وي.
بچو خبرې مزدو یا په خبره دی پوه ناسوم خبره دی کوه.
مقصد مې دا دی چې چا ته به لوستلی وي نو د انسان له رګ رګه خبر وي او د احتیاط ځای پیژني. خو موږ د کلي ډاکټران ټول کار په زړورتوب کوو. له هغې ورځې چې ما دا درملتون خلاص کړی چې لږ ټپیان مې هم تداوي کړي وي نو له سل دوه سوه خو به مې زیات تداوي کړي وي. روغېدو والا لا دی هسې موږ ورته پلمه شو.
ولکه ظاهرن خو روغ سوی دی خو ټول دې معیوب کړل.
ولې؟
ځکه چې ټپې جوړ سوی دی خو ګوټ شوی دی، ټپې جوړ شوی دی خو کون شوی دی. دا خو نو ډاکټری نسوه، دې ته خو قصابي وایي قصابي.
ته هم یوه خبره کوي وینې دارې ته وایي او راته وی غورځوي. په نیم ساعت کې ټپونه ور وګنډم او وتړم ډېر خو یې لا په خپلو خپو هم بېرته روان وي.
ته ځه دا به پرېږدو. دغه د نورو ناروغیو ناروغان څنګه کوي؟
دا غو درملنه هم په خپل زړورتوب کوم چې په ډاکټرۍ کې په چا زړه خوږ نه کې په خپله جوړیږي.
ولکه ته کله ناروغي پیژنې کله درمل پیژنې ته خو ماته معلومې.
ولې نه پیژنم؟ سردردۍ ته د سردرد درمل ورکوم او نس دردۍ ته د نس درد. نور څه پې وکم
یاره؟ څه ووایمه، ما ته خو داسې ښکاري چې ډېر خلک به دې د جوړېدو په ځای ناروغه کړي وي. یاره د ما خو داسې غالب ګمان دی چې په ډېرو کې د کلمې پرې کړي.
غم یې مه کوه، که روغ هم شي ژوندي نه پاتې کېږي.
ولې؟
ته دا جګړې او دا چاودنې لکه چې نه وینې، او که له جګړو پاتې شي نو له بې احتیاطه ډېری ورانو نه شي بچېدلی. یا به یې په ټکر کې وژني او یا به یې هم په موټر وهي.
سمه ده، نو چې دغسې ده کار کوه کار.
بس د خدای فضل دی چې دوه بوجې درمل نن راوړم، سبا ته بیا خلاص وي.
او نو چې تا غوندې زړور ډاکټر ورته وي درمل خلاصول څه دي؟
وایم مه پسې ګرځه، دغه یې کلی او دغه یې ډاکټر.
د دې سړی له بیکوري ساتي. متل دی چې وایي د ډوډۍ نسمن ښه دی نه دی کور. اوس چې د کورونو کرایه هم له اسمان سره خبرې کوي نو خاوندان یې ډېر نازونه کوي او په کرایو برسېره نور شرطونه هم دي لکه داسې.
چا ویل چې کرایي کور لره؟ یو کور مې په کارو.
رښتیا یې ویلي دي. راځئ لومړی کور وګورئ، بیا به یې په کرایه او شرطونو وغږیږو.
سمه ده، ښځې راځه.
ښه، سمه ده.
لورې راځه، دا ښه کار دی چې د کور نیولو پر وخت سړی خپله ښځه هم له ځانه سره بوزي، ځکه چې ښځې بیا ډېرې نیوکې کوي.
رښتیا وایه کاکا، د همدې لپاره یې زه هم له ځانه سره ګرځوم چې بیا یې له وروستیو خبرو خلاصمه. خیر اوسي.
دغه یوه کوټه، هغه ده ښه لوی الماری هم لري او لمر ته کړکۍ هم. دغه یې هم ورته وګوره بله کوټه، او دغه یې هم درېیمه کوټه. ځان ته یې تشناب هم دی، هغه ده د جامو الماری هم لري. په ډېر شوق مې ورته دغه الماری جوړې کړې وې. ما ویل چې دلته به جامې پکې ځوړندو. خو قسمت بل څه وکړل، ټوله کورنۍ مې بهر ته لاړه او لامدې عمله دغه الماری ګانې همدغسې خالي پاتې شوې.
خدای دې ثواب کاکا. ښځې څنګه دی کور، خوښ دي سو کنه؟
هو ډېر ښه کور دی، خو چې کرایه به یې څو وي؟
ځه معلومه به سي.
دغه پخلنځی دی، هر څه مکمل دي او هغه چې ګورې هغه تشناب دی.
دا دې خواته ده، بله دا کوټه خو هم ده.
نه هغه زما کوټه ده، کوم زړه نه راسره تنګیږي نو په هغې کې به زه اوسېږم.
دا څه وایې کاکا، زړه به مو ولې در سره تنګیږي؟ د پلار په ځای مو یې
ښه داسې لورې، ما ته هم تر غوټې لور بې کمه نه ښکاري.
ښه نو کاکا، کور خو مو خوښ سو، اوس یې دا د کرایې راته ووایه چې څنګه ده، څو ده ارزان؟
کور مو خوښ شو.
او خوښ مو سو.
کرایې ستاسې په زړه، زه ووایه.
نه نو تاسې ووایه، کور خو ستاسو دی.
دغه پرون یو بل کس ترې لاړ او هغه ته مې په 10,000 افغانۍ ورکړی و. تاسو ته به یې په 6,000 افغانۍ درکړم، صحیح ده؟
ښځې کرایه خو ارزانه ده که څنګه؟
هو ډېر ارزانه ده، ډېر لوی او ښه کور دی.
څنګه مو خوښه ده؟
کاکا صحیح ده، خوښ مو دی.
کوم شرط لرئ؟
نه کاکا، په شرطونو پسې مه ګرځه.
بیا نو زما څو شرطونه شته، که مو خوښه وي درته وبه یې وایم.
وی وایه، د څه شي شرطونه؟
بچیا، لومړی شرط مې دا دی چې میلمانه به ډېر نه راولئ، ځکه چې له میلمنو سره حساسیت لرم.
خبل
دوام شرط مې دا دی چې دغه زما دیګ براته کوئ، ځکه چې زه یوازې یم او دیګ نشم کولای، پوه شوې؟
ښځې ښه غوږ ورته ونیس.
درېیم شرط دا دی چې یو ډول ناروغي لرم، نو له دې عمله ډوډۍ ژر ژر خورم. د شپې هم 4 کرته ډوډۍ خورم، نو لږ به راسره په عذاب سهي. څلورم شرط مې دا دی چې د دوکان په کار کې به مرسته راسره کوئ، یعنی یا به سودا راته راوړئ او یا به په دکان کې کښېنئ چې زه سودا راوړم. نو تاسو ته دې وویل سي. پنځم شرط دا دی، غوږ سه لکه، پنځم شرط دا دی چې له برق نه به یوازې د ګروپونو روښانولو لپاره کار اخلي او بس، ځکه چې فیوزونه د نور کار زور نه لري.
کاکا بل شرط هم شته؟
لوری یو څو واړه شرطونه نور هم شته، درته وایم یې.
ښځې اوس داسې وکړه چې د تیښتې لار راښیې، له دې بلاسې ځان وباسو.
تختو به ولې ورته وبه وایو چې شرطونه دې د منلو وړ نه دي؟
دا څه سره وایي تاسو؟ لکه چې شرطونه درته ډېر ښکاره شول که څنګه؟
نه نه کاکا، ډېر چیرې دي، خبره دا ده چې لږ سخت غوندې دي. ښځه مې وایي چې منلی نوسو، څنګه
وکړو؟ نو بیا څنګه کوي؟ داسې کور به له کومه کوي چې هم ښه کور وي، هم ارزانه وي او هم شرط ونه لري؟
اکاګله نور شرطونه کوم دي؟
هغه نور یې دومره مهم نه دي بچیه، کولی شئ، خو مهم یې دا دي چې زامن به مې په کال کې یو ځل د یوې میاشتې لپاره له بهاره راځي، نو د هغوی لپاره دیګ او نور ضروري کارونه به ترسره کوئ.
او دې نه ویل کاکا چې څو زامن دي
خدای دې ژوند لري نه دي او خدای دې لري هر یو درې څلور بچیان هم لري مویرېږي ټول یو ځای نه راځي یو چې لاړ شي بیا بل راځي وخطا
کېږي کاکا موږ به ولاړ سو که دې اجازه یې
ولې خوښه مو ونه شوه که څنګه
نه کاکا موږ داسې نیت کړی وو چې کور ونیسو میلمستون ننیسو خوا دې بده مسه
خو دغسې خوار که برجن یه چې کور نشه پیدا کولی ځه په مخه دې ښه
سم ورکه دا مبارک لاسونه دې راکه خدای فهم
دغه خبرونه ما ننګر ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالرحمن صادق سپینغر عبدالله سمدی او حسین حکمت کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دي کابل 4 لس 1 کندهار 2 جلال آباد 4 خوست 1 کندوز 1 او یونیورسټي ټاون پېښور 104 اته
مستاد مینے د شربت جام دغو گن زمد شہادت جام بل خائی چ قبول خلوص کی سوک چ چال ور کوی د موہ پت جام خدای استا په لوی قدرت باندې قسم خوري روغانه وا قبول نکی د منت جام هغه نن سوای راتا مخکې مخکې کیږي نن غنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن بھاغد تن کئی مینے بھاغد تن کئی مینے نغم راتا غگی گنن غنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن غنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن شاری راتا سم شاری کوی بھاگئی شاری راتا سم شاری کوی بھاگئی شاری راتا سم شاری کوی بھاگ خندا گانی دی بھاگ خندا گانی دی ولا رات خندی گی نن غنن سبائے راتا مخکی مخکی کی نن غنن سبائے راتا مخکی مخکی کی نن سمنو دے درو ہاں انتظار دے هغه انتظار دې تورې شپې دې چورنيږي هغه نن سبا یې راته مخکې مخکې کیږي هغه نن سبا یې راته مخکې مخکې کیږي نن شان شرمی دین اگنن سبائے راتا مخکے مخکے کیگن اگنن سبائے راتا مخکے مخکے کیگن